درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شرع لاستې ولسم ټولګي و اخرنی لوست درویشتم لوست دی. نن ورځ به موږ او تاسو بایومونه وپېژنو، یعنې هغه چاپېریالونه چې زموږ او ستاسو په شاوخوا کې قرار لري، مختلف موسمونه لري او مختلف اقلیمونه لري. ارزو د نن ورځې درس مو چې دی هغه د 128 صفحې څخه تر 158 صفحې پورې به دوام وکړي. په دې سره به زموږ او ستاسو د یولسم ټولګۍ بیولوژي مضمون پای ته ورسیږي. ارزو بایوم وایو، بایومونه چې دی په چاپېریال کې موږ مختلف اقلیمونه، مختلف ساحې وینو، مختلفې سیمې وینو چې په هغه کې ژوندي او غیر ژوندي موجودات خپل ژوند مخته وړي، چې دغه د بایوم په نامه سره یادیږي. بایومونه چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې د وچې بایوم دی او د اوبو بایومونه دي. رسو دغه د وچې بایومونه او د اوبو بایومونه د دوی د اقلیمونو او د هوا حالاتو همدارنګه د دوی د کلني ورش سره پیژنو. د وچې په بایومونه کې چې دي مختلف ډولونه شامل دي، لکه استوایي باراني ځنګلونه دي، ساوانا دی، تایگا دی، تندرا، واشلرون کی دشتی، چپارال، همدارنگا پانی غرزون کی معتدل زنگلون او ورسرا معتدل واشلرون کی سیمی. رزو لمری دی طولت شکو پا تفصیلی دا ورسرا پیشنو. لمری استوائی بارانی زنگلون دی. په نړۍ کې هغه ځنګلونه دي چې د استوا په شاوخوا سیمو کې موقعیت لري او د ګڼې ګڼې ونو او بارانونو لپاره مشهور دي. دا ځنګلونه په ځانګړي ډول په امازون، د کانګو، همدارنګه جنوبي ختیځ اسیا کې موندل کیږي. د دوی کلنۍ اورش او اوسط تودوخه چې ده هغه د 60 څخه تر 30 درجه سانتي ګریډ پورې وي، او بارانونه چې دي هغه د 2000 څخه تر 3000 ملي متر پورې رسیږي د دوی کلنۍ اورش. همدارنګه دغه بایومونه چې دي د کوم مرکز، مثال د ډایورسټي مرکزونه دي چې چیرې چې میلیونونه ډولونه حیوانات او نباتات خپل ژوند مخته وړي، او د نړۍ ساور کوونکي بلل کیږي، ځکه چې د اکسیجن لویه برخه دوی تولیدوي. چې دغه ځنګلونه د چاپیریال لپاره ډیر مهم دي، خو د بې ځایه پرې کولو له امله له ګواښ سره مخامخ کیدلی شي. ورپسې راځو د استوایی باراني ځنګلونو وروسته ساوانا وایو. دوی چې دی د هغه د واښه پراخه سیمه ده چې د ځینو لرګینو ونو او بوټو سره یو ځای وي. دا د استوایی باراني ځنګلونو او دښتو ترمنځ موقعیت لري، او په ځانګړي توګه په افریقا، استرالیا، جنوبي امریکا او هند کې موندل کیږي. او د دوی آب و هوا چې د تودې سیمې دي چې د باران او وچې دوه فصلونه سره مشخصې دي. همدارنګه په دې کې چې دي ځینې ځانګړتیاوې وجود لري، چې مثال زیاتره سوانا د واښه او یو څو لرګینو ونو ترکیب څخه جوړه شوې، یعنې یوازې یو څو واښه او لرګینې ونې پکښې کې قرار لري چې تاسو شاید په ټلویزیونونو کې د لیدلي اوسي. همدارنګه د وحشي ژوندیو ژوند لپاره مشهوره ده، لکه زمریان، زرافي، همدارنګه زرافي او ځینې نور حیوانات دي. دوی چې دي د وحشي دغه کم باران چې دی هغه کم یې، یعنی د 300 څخه تر 1000 ملي لیتر د دې کلنۍ اورش دي. دا سیمې چې دي د سړو ځایونو او کرنې لپاره کارول کېږي، سړ ځایونو او کرنې لپاره. همدارنګه دوی چې دي د وچکالي او د ځمکې د بې ځایه استعمال له امله کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي. ورپسې د سوانا وروسته راځو بل چاپیریال چې دی هغه د تایگا په نام سره یادیږي، یا هم باتلاقي ځنګلونه. تایگا چې دی روسی کلمه ده چې د دغه باتلاقي ځنګلونو په معنا سره ده. باتلاقي ځنګلونه چې دی د تندرا ځنګلونه، د کوم تایگا ځنګلونه چې دی هغه مختلف جوړښتونه لري، چې موږ وایو دی په مثال کوم موسم چې دی د 50 څخه تر 50 سانتي متر پر د دې کلنۍ اورش دی. او په دې کې چې دی عموما تیلرونکي حیوانات لکه هوسی، لیوه، خرس، الوتونکي، دوی ټول خپل ژوند دلته چیکیي مخته وړي. او د دوی عموما ژمی چې دی هغه ډیر سوړ دی، او ورسره دوبی چې دی هغه دونه وخت نه نیسي. ورپسې راځو تندرا ځنګلونه. دا چې دی د تندرا بایوم د ځمکې سړې سیمې دي چې له ونو څخه خالي او د یخنۍ او سختو شرایطو لپاره مشهورې دي. تندرا چې د په شمالي قطبي سیمو کې آرکټیک تندرا چې دی او د غرونو په لور اتفاقانو کې دوی قرار لري. آب هوا چې د هغه د ژمي تودوخه چې د تر 10 درجو پورې رسیږي، همدارنګه دوی موږ وایو د دوبی لاندې او یخې چې دی اوږدې، همدارنګه دغه ځنګلونه چې دی موږ وایو چې کلنی باران چې دی 150 ملی متره پورې رسیږي، او د ونو پر ځای واښه، خزه، لیچن او کوچني بوټي وده کوي، او د ځمکې لاندې طبقه یې د پرما فراست یا هم تلپات یخ ځمکه په نامه سره یادیږي، چې حیوانات یې لکه قطبي خرس دی، واورین خرګوش دی او قطبي لوک د دوی ژوندي موجودات څخه شمېرل کیږي. ورپسې راځو واښه لرونکي سیمې دي، چې واښه لرونکي برخې هغه دي چې دا د ګریس لینډز په نامه سره هم یادیږي، چې هغه پراخې سیمې دي چې واښه یې اصلي نباتات دي او د ونو شمېر یې په کښې کې محدود دی. دوی عموما په افریقا، سوانا، دغه سیمې چې دي شمالي امریکا، همدارنګه جنوبي امریکا کې د پامپاس په نامه ځایونه برخه ده، او آسیا کې د ټیپس کوم هیواد چې دی ښار چې دی په هغه کې څه کیږي موندل کیږي. ورپسې د دوی آب و هوا چې ده، دوی منځنۍ تودوخه لري چې د 40 څخه تر 10 سانتي ګریډ پورې رسیږي، او کلنی اورښت چې دی د 250 څخه تر 250 ملی متره پورې ده، چې د ونو د پراخې ودې مخنیوی کوي. همدارنګه دغه کوم سیمې چې دی، د دوی واښه ډوله نباتات او لږ بوټي لري او د سرځایونو لپاره مناسب دي، او دوی چې دی غواګان او نور څاروي روزلو لپاره کارول کیږي. دغه سیمې چې دی د ځنګلي حیواناتو لکه زمریانو، هوسیو او زرافو کور دی، لکه ښه مثال چې دی په سوانا کې دغه کوم برخه چې ده چې کیږي ډېر لیدل کیږي. ورپسې دښته یا بیابان وایو، دښته چې ده د ځمکې هغه وچه سیمه ده چې په دوی چې دی بارانونه کم یې، مطلب د باران کموالی یې ځانګړتیا ده، او نباتات او حیوانات د سختو شرایطو سره تطابق لري. په نړۍ کې چې دی د افریقا صحرا، همدارنګه آسیا کې ګوبی په نامه ځای دی، همدارنګه په شمالي امریکا کې او آسټرالیا په ګډون دغه پراخې سیمې په کښې کې وجود لري. د دوی آب و هوا چې ده تودې دښتې دي، د ورځې تودوخه لوړه درجه چې ده د 50 څخه تر 50 سانتي ګریډ پورې، او د شپې یخې. دوی چې دي ساړه دښتې دي، سخت ژمی او وچ دوبی لري. همدارنګه کلنی اورښت چې دی ډېر کم دی، تقریبا د 250 څخه کښته یا هم 250 پورې ملی متره پورې د دوی اورښت دی، کلنی اورښت دی. همدارنګه دوی چې دی دغه نباتات چې دی د کیکټوس واښه او ځینې بوټي د اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. هغه حیوانات چې په دغه سیمو کې پیدا کیږي هغه لکه ماران، لښتي، اوښان دي، او هغه روباره ژوند کوونکي. همدارنګه بل راځو دی چې دی د شګو ډکې دښتې دي او ډبرین دښتې دواړه په کښې کې موندل کیږي. دا سیمې چې دی د اقلیم بدلون او انساني فعالیتونو له امله کیدای سي زیانمنې سي. ورپسې چپارال چې دی، دا هم یو د وچو مزاجه بایومونو څخه دی چې د وښو، ټیټو بوټو او څو تنکیو ونو درلودونکی دی، او دوی چې دی په ځانګړي ډول د مدیترانې د اقلیم سره تړاو لري. په دوی چې دغه کوم سیمې چې دی عموما په مدیترانه سیمه کې، کالیفورنیا کې، جنوبي آسټرالیا، سویلي افریقا، په کیپ کې، همدارنګه په چیلي کې دوی موندل کیږي. د دوی آب و هوا چې ده ګرم وچ دوبی او یخ لوند ژمی لري. همدارنګه کلری اورښت چې دی د 300 څخه تر 500 ملی متره پورې رسیږي. نباتات چې دی د سختو شرایطو سره عیار دي د دې سیمو ده، لکه زیتون ونې دي، بلوط دي او خوشبو لرونکي بوټي دي. همدارنګه د اور د مخنیوي لپاره نباتات ژر بیا وده کولی سي. حیوانات یې لکه روبا دی، همدارنګه ځینې نور مرغان په کښې کې وجود لري. ورپسې د چاپرال سیمې وروسته پاڼې غورځوونکي معتدل ځنګلونه وایو. دغه کم زنګلونه چې دی ونی په ژمي کې یا وچ موسم کې خپل پاڼې غورځوي. ان د نامه څخه د دې کم سیستم چې دی هغه معلومیږي. او دوی چې دی دا زنګلونه د معتدل اقلیم لرونکي سیمو ځانګړنه ده، ځانګړتیاوې لري. او دوی عموما په اروپا، ختیځې امریکا، ختیځې آسیا او جنوبي چیلي کې موندل کیږي. د دوی آب و هوا چې د څلور څرګند فصلونه لري چې عبارت دي د پسرلي، اوړي، مني او ژمي څخه. کلنی اورښت چې دی 1.5 څخه تر 1500 ملي متره پورې رسیږي. په دوی کې چې دی کمې ونې یا نباتات چې ژوند کوي هغه لکه بلوط دی، میپل دی، بیرچ دی او ایش په دې کې شامل دی. همدارنګه خاوره زرخیزه او د کرنې لپاره مناسبه ده. حیوانات یې لکه ګیدړه، مرغان او حشرې په دغه ځایو کې خپل ژوند مخته وړي. چې دغه ځنګلونه چې دي دوی هم د انساني فعالیتونو له امله کېدلی شي چې د خطر سره مخامخ سي. ورپسې معتدل واښه لرونکي متدل واښه لرونکي سیمې وایو چې دا چې دی هغه پراخه واښه زاري دي چې په منځني تودوخه لرونکي سیمو کې موندل کیږي او د کرنې او سرزایونو لپاره ډیر ارزښناک دي. دوی چې دی عموما په شمالي امریکا، جنوبي امریکا، آسیا، افریقا او استرالیا کې موندل کیږي. دوی خپل متدل تودوخه لري چې د لس څخه تر دېرش سانتي ګریډ پورې رسیږي او کلنی اورښت چې دی هغه د 2.5 څخه تر 1.5 ملي متر پورې دی. او همدارنګه دغه په دې کې چې کوم نباتات دي هغه اوږده واښه او لږ بوټي، او په دې کې ډېری حیوانات لکه هوسۍ، بوډا، زمریان او ځینې نور کوچني تی لرونکي حیوانات چې دي هغه په دغو سیمو کې خپل ژوند مخته وړي. همدارنګه ورپسې راځو، معتدل همیشه شنه ځنګلونه دي. هغه ځنګلونه دي چې د کال په هر وخت کې شنه پاتې کیږي او په نرم اقلیم لرونکي سیمو کې موقعیت لري. دوی چې دي لویدیز شمالي امریکا کې، نیوزیلند، جنوبي استرالیا، جاپان او ځینې مدیترانې سیمو کې پیدا کیږي. دوی چې دي نرم معتدل اقلیم لري، کلنی باران یې زیات دی، یعنې د 0 څخه تر 4 ملي متر پورې رسیږي. او په دې کې چې دي سنوبار، فر او د بلوط ډولونه پکښې کې لیدل کیږي. همدارنګه حیوانات چې دي لکه ګیدړه، مرغان او بیمورې یا بیشمزی حیوانات په دې کې خپل ژوند مخته وړي. دا و د وچ ایکوسیستم. ورپسې راځو د اوبو بایوم ته. د اوبو بایوم کې چې دی عموما ځینې مثال تروی، ځینې خوږې اوبه یې او ځینې چې دی د سمندرونه برقی مکمل پکښې کې راځي، ځینې چې دی لن کوچني او لږ ژور سمندرونه پکښې کې راځي. راځو د دې کوم ډولونه چې دی هغه ټول چیکو په تفصیلي ډول سره پیژنو. د لږ ژور سمندرونو اوبه چې دي دا د ژوندیو موجوداتو لپاره د ژوند کولو ښه ځای برابروي، یعنې کوم شمزي لرونکي حیوانات چې دي خپل ژوند دلته ښه مخته وړلی سي، ځکه چې دا لږ ژورې دي او ساحه یې لږ نیولې ده. په دې کې هم د مختلفې د کبانو ډولونه، مختلف ژوندي موجودات خپل ژوند مخته وړي. او بل چې دي د سمندر د سطحې اوبه دي. په دې کې چې دی عموما پلانکټونه چې دا موږ ویلي وو چې د الجیانو له ډلې څخه دي او په غذایي زنځیر کې د لومړي حیواناتو کې راځي چې دوی د نورو حیواناتو لپاره غذا آماده کوي، د نورو کبانو لپاره چې هغوی په دغو برخو کې په زیاته اندازه پیدا کیږي او د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. همدارنګه د دوی په سربیره د سمندر د ژورو برخو به دي چې هغه مثال لاندې کوم حیوانات چې ژوند کوي هغوی د تاریکۍ سره، همدارنګه د ډیر فشار سره او د کم خوراک سره مخته دي او د پلانکټون سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول خپل غذا آماده کوي. او بل د تازه اوبو بایوم دی چې د تازه اوبو په بایوم کې مختلف ډولونه راځي. او دوی چې دي عموما د جهیلونه پکښې کې راځي، ډنډونه او سیندونه پکښې کې راځي چې دا د ځمکې ډېر لږ برخه اخیستې ده. او شمزي لرونکي حیوانات، همدارنګه مایکروسکوپي حیوانات هم پکښې کې لیدل کېږي. دا ورځ موږ او ستاسې د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده: ساوانا او تندرا د ځمکې پر مخ څه ډول یو بایوم لري؟ دویمه پوښتنه ده: دشته یا بیابان واضح کړي؟ او اخرنۍ پوښتنه ده: د اوبو بایوم واضح کړي او څو ډولو باندې ویشل شوي دي؟ ستاسو ټول توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام سلامونه سلامونه نیکی هیلی میمونی هیلم چی جوړو سخت من بس شغلاس د ولسم ټولګي و نه همیشتم لوست نن لوست باز مو راستاسي د بیولوژي مضمون اخر نه لوست اوسه کوشش وکړی چې په دقت سره غوږونی سي او هرڅه چې ویل کیږي خپل ځان سره نوٹ کړی نننی موضوع مو د چاپیریال ککړتیا او ستونزې دي چې د هغه دغه فصل لمړنی لوست مو راستاسي ولوستې نن یې موږ دغه کوم فصل چې دی دغه څپرکی پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو زموږ نننی موضوع د یو سلو اتاویایم صفحې څخه تر یو سلو څلوراتیایم صفحې پرې دوام کوي تاسو خپل په موضوع باندې پیل کوو څنګه کولی شو د هوا د ککړتیا مخنیوی وکړو که څه هم د دې موضوعاتو باندې به تاسې په صحیح ډول سره پوهیږئ چې موږ په څه طریقو سره کولی شو هوا د ککړتیا څخه وساتو تر ټولو مهم تاسې ته په کتاب کې هم ځینې نقاط لیکل شوي دي د هغو سره په شمول ځینې نور نقاط هم زه ترې تاسې ته یادوم چې هغه تاسې باید د ځان سره نوټ کړئ تر څو د هوا د ککړتیا څخه مخنیوی کړی اوسئ لومړی تر ټولو مهم دا دی چې باید د فوسیلي موادو په سوځولو کې کمښت رامنځته شي یعنې کوم فوسیلي مواد چې دي هغو د سوځولو څخه مخنیوی اوسئ په دې سره موږ کولی شو د هوا د ککړتیا څخه ځکه د دې کم سوځېده کله چې موږ دوی وسوځو د دوی دود چې دی هغه د اتموس اتموسفیر د ککړوالي او په اتموسفیر کې د بینظمیانو د رامنځته کیدلو لامل کیږي همدارنګه ځینې زاړه اراده جات چې دي لکه ځینې موټرونه موټرسایکلونه چې ډېر ماشینونه یې زاړه سوي و اوس یې د هغو دود چې دي هغه چاپېریال ته هوا ته ډېر تاواني کیدلی شي دغه رقم ځینې نور ماشینونه دي چې په فابریکو کې استفاده کیږي همدارنګه دغه نقلیه وسایل چې دي یا هم ځینې په کورونو کې ځینې صنعتي مواد چې کارول کېږي د دوی کم دود چې دی هغه د چاپېریال لپاره یعنې د هوا د ککړېدو لامل کېږي چې دغه هوا څخه مختلفې ناروغۍ هم د انسانانو لپاره هم د حیواناتو لپاره او هم د نباتاتو لپاره تاواني کېدلی شي او کوشش باید وسي تر څومره چې څوک تاسې کولی شي د بایسکلونو څخه استفاده وکړي یا هم د هغه ملي بسونه په عمومي ډول سره یې د هغو څخه استفاده وکړي تر څو د دغو دودونو څخه مخنیوی سوی اوسي چې د ماشین آلاتو د نقلیه وسایطو څخه رامنځته کیږي همدارنګه تر هر څومره چې کوشش کولی سي د اوبو باد او لمر د انرژي څخه استفاده وکړي او د هستوي انرژي څخه باید ګټه واخیستل سي او همدارنګه د شنو سیمو پراخېدل یعنې د ونو کښېنول دي د نباتاتو کښېنول دي چې په دې سره موږ کولی شو د چاپېریال کوم هوا چې ده هوا چې ککړه ده د هغه کوم فیصدي چې د هغه موږ تاسې راکمه کړو او پاتې دي نوي باید د دې دپاره چې چاپېریال هوا ککړه نه سي د کثافاتو په صحیح ډول سره مدیریت وسي او د ککړتیا په اړه عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل سي چې په دې سره موږ کولی شو د هوا د ککړتیا څخه په ډېره فیصدي مو مخنیوی کړی وسي د هغه وروسته موږ تاسې راځو ثانوي عمده ککړونکي پیژنو ثانوي عمده ککړونکي چې دي هغه ککړونکي دي چې په مستقیم ډول نه بلکې د هوا په ترکیبونو کې د کیمیاوي تعاملاتو له لارې رامنځته کیږي او دا مواد چې دي عموما د لومړني ککړونکو له امله جوړیږي ثانوي ککړونکي چې دي مختلف ډولونه دي چې یو چې دي خپله اوزون دي چې د لمر د رڼا نایتروجن اکسایډونو او عضوي مرکبونو ترمنځ د تعامل له لارې تولیدیږي او د ځمکې سطحې ته نږدې اوزون د بد اوزون په نوم یادیږي چې د سږو او تنفسي ناروغیو لامل ګرځي همدارنګه اسیدي بارانونه دي چې په تیر لوستونو کې هم موږ تاسو لوستلي وو کله چې سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایډونه له اوبو اکسیجن او نورو کیمیاوي موادو سره تعامل کوي سلفریک اسید او نایتریک اسید ورڅخه جوړیږي چې دغه چې دی د باران دغه باران ته اسیدي خاصیت ورکوي او د چاپیریال یا د اوزون طبقې د مختلف ناروغي لامل ګرځي او دا خاوري زهرجن کول د اوبو ککړتیا د ودانی تخریب لامل ګرځي یعنی یوازې دا نه چې د انسانانو لپاره بلکې د حیواناتو او نباتاتو لپاره دوی مختلف مشکلات لامل ګرځي او بل چې دی
فوتو کیمیاوي اسمګ دی چې هغه د لمر د وړانګو نایتروجن اکسایډونو او عضوي مرکبونو ترمنځ تعامل څخه دوی هم جوړیږي چې دوی چې بې دي د سترګو سوځېدل، تنفسي ستونزې او د هوا د ککړتیا زیاتوالي لامل ګرځي. او دغه همدارنګه استایل نایټریس دی چې دوی چې بې دي د دوی هم د عضوي مرکبونو او نایتروجن اکسایډونو ترمنځ تعامل لامل جوړیږي چې دوی چې بې دي د نباتاتو، انسانانو او حیواناتو لپاره، یعنی د درو سر لپاره ډیر زیانمن کېدلی شي. او همدارنګه بل موږ وایو ثانوي زراعتي مواد چې دي چې دوی د ګازونو لکه سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایډونو د تعامل له لارې جوړیږي چې دوی خپل کوچني ذرات چې د ساه اخیستلو پر مهال د سږو ژورو برخو ته داخلیږي او په دې سره د تنفس د ناروغیو خطر چې کېږي ورسره زیاتیږي. نو همدارنګه پاتې دي نیوي چې یو د ثانوي عمده ککړونکو څخه چې دي المونیم هم دی چې دوی هم دغه کړونکې چې دی بشمیر ناروغیان هم نباتات هم انسانانو ته او هم حیواناتو ته شکایت د هغه لامل کیږي، د دوی د ناروغي لامل کیږي چې دوی چې دی مثال د ایونیک شکلونو په تیزابي خاورو کې د نباتات لپاره او په تیزابي اوبو کې د کبان لپاره یو مهم فکتور دی. نو له دې کبل موږ او تاسو باید المونیم د ثانوي ککړونکو مادې په حیث مثال دی د کمشت یعنی یا د دې د اندازې د رقمول سره موږ باید ډېر احتیاط وکړو او کوشش وکړو چې د دې اندازه رقم کړو. ورپسې د ثانوي عمده ککړونکو وروسته موږ او تاسو د استوګنی د پریال ساتنه چې د موږ په څه ډول سره کولای شو تر د دې په خاطر چې موږ او تاسو کولای شو په یو مسؤل چاپیریال کې ژوند وکړو، د دې لپاره موږ باید خپل چاپیریال پاک وساتو او ځینې مهم نقاط چې هغه موږ په نظر کې ونیسو تر څو د هوا د ککړتیا څخه د چاپیریال د ککړتیا څخه مو په مکمل ډول سره ګټه مثال پاک ساتلی اوسې چې دا چې دی نه یوازې د انسانانو لپاره بلکې د حیواناتو نباتاتو اند ټولو د لپاره ډیر ضروری دي. دا کوم قوانین کچیر مش په نظر کې ونی سو مش کولای شي خپل چاپیریال په ډیر ښه ډول سره وساتو. لومړی چې دی باید قوانین جوړ کړل سي، یعنی د چاپیریال ساتنې کوم قوانین چې دی هغه باید جوړ کړل سي او همدارنګه باید د خلکو په واسطه ومنل سي او دوی ته دغه عامه پوهاوی ورکړل سي چې دغه قوانین په صحیح ډول سره مخته یوسي تر څو خپل چاپیریال استوګنې ځای په پاک ساتلی اوسه. بل چې دی د ککړتیا کموالی دی، یعنی موږ کولای شو چې د شیانو په بیا ځل استفاده سره د هوا د چاپیریال ککړتیا مرکمه کړی اوسه. همدارنګه کم شان چې موږ کولای شو بیا ځلې استفاده کړو د دې پر ځای چې په سیندونو، جهیلونو، ځنګلونو او سمندرونو کې واچو، کولای شو د هغه په بیا ځلې استفاده سره مو د چاپیریال ساتنه هم کړی اوسه. او همدارنګه زموږ اقتصادي برخې ته خپل اقتصاد لپاره هم شي کېدای مفید کېدلی شي. همدارنګه بل موږ او تاسو وایو چې د چاپیریال د ستونزې چې دی هغه د لپاره باید موږ دغه کم حشره وژونکي درمل چې دی په تیلو ستونزو کې موږ تاسو ویل چې دی چې دی د خاورې د پاره د غرکم د چاپیریال د پاره ډیر زیانمن کېدلی شي. نو یوازې هغه حشرې چې د نباتات د پاره ډیر زیانمن دي یوازې د هغو درمل استفاده وکړو، د ډیر زیات استفادې څخه باید مخنیوی وسی. همدارنګه د هابیټایټ یا ساتنه باید وکړو. هابیټایټ چې خپل د هغه ځای څخه عبارت دی چې موږ او تاسو هلته ژوند کوو، یعنی ژوندي موجودات په هغه کې اوسېږي. یعنی موږ کولای شو چې مثال دغه ځنګلونه چې دي درختو د پرې کولو څخه باید ځان وساتو. یعنی ډېر ځنګلونه هم هر څومره چې موږ درختې اراکو ایسته کو هغونه به زموږ د چاپیریال د ککړتیا فیصدي چې د لوړه سي. او همدارنګه د اوبو سرچینو څخه چې انسان ورڅخه ګټه اخلي هغه څخه باید په ډېره زیاته اندازه سره استفاده وسي. او بل عامه پوهاوی لکه څنګه چې موږ وویل هغه ډېر مهم دی چې خلکو ته باید ورکړل شي او کوم قوانین چې دي هغه باید ورته وشول شي چې پر هغه باندې دی مخته ولاړ شي. همدارنګه موږ کولای شو چې دغه اضافي مواد چې دي هغه د دې پر ځای چې موږ واچو بیا ځلې استفاده ورڅخه وکړو، یا هم په کڅوړو کې یا په هغه کوم مسؤل ځای چې ورته ټاکل شوی دی په هغه ځای ته یوسو تر څو د چاپیریال د ککړتیا څخه مو مخنیوی کړی اوسه. همدارنګه د فوسیلي مواد لکه د ډبرو سکاره دي، نفتی مواد دي د دوی د استفاده باید راکم کړل سي او تر کومه حد چې کول سي باید هیڅ استفاده نه سي دا هغه پر ځای موږ کولای شو چې د لمر انرژي د باد او د اوبو د انرژي څخه استفاده وکړو تر څو چاپیریال هوا مو ککړ نه سي او خپل چاپیریال کې چې موږ اوسېږو دغه د ناروغیو ساتن فیصدي چې د هغه په دې ډول سره راکم کړو. دا چاپیریال ساتنه هیلرم چې تاسو به دغه کوم نقاط چې د ځان سره نوټ کړی اوسئ همدارنګه ستاسو په ذهن کې چې کوم نقاط راځي چې په کوم سره موږ کولای شو خپل چاپیریال ساتنه وکړو هغه هم د ځان سره نوټ کړئ او خپل د ملګرو سره یې هم شریک کړئ. ورپسې راځو بیا ځلي دوران دی. بیا ځلي دوران چې دی د زایس خپل چیشته ویل کېږي. بیا ځلي دوران چې دی د زایس سویو موادو راټولولو پروسس کولو او بیا کارولو ته ویل کېږي تر څو دغه مواد بیرته د نوي محصولات په جوړولو کې وکارول سي او دغه پروسه چې ده د طبيعي منابعو ساتنې د کثافاتو کمولو او د چاپیریال ساتنې لپاره ډیر مهمه ده. د بیا ځلي دوران ګټې څه شي دي؟ دوی چې د طبيعي منابعو په دغه مشکلاله شو چې د طبيعي منابعو ساتنه وکړو مثال خبره د لرګي او اوبو فلزات او فوسیلي سون توکو ارتیا کم کړو همدارنګه د ځنګلونو پرې کېدو مخنیوي پکښې کې وکړو ځکه چې بیا کارول سي کاغذونه چې د نوی ونو پرې کېدو ته اړتیا کموي. همدارنګه موږ د انرژي سپما یعنی د نوي موادو جوړولو مثال پرتله د بیا ځلي دوران پروسه چې د لږ انرژي مصرفوي او د مثال په ډول موږ ویلی سو د المونیم د بیا کارولو له لارې 15% انرژي چې کېږي سپمیږي. همدارنګه د کثافاتو کمښت رامنځته کېږي، د هوا د اوبو ککړتیا کمیږي، اقتصادي وده یعنی د بیا کارونې صنعت چې دی د کار فرصتونه رامنځته کوي او د خامو موادو پر ځای د ارزانه بیا کارول شوو موادو کارول اقتصادي ګټه هم په ډیر زیات اندازه لري. د بیا ځلي دوران ډولونه څه چې دي یعنی د مشپت ډولونو سره بیا ځل دوران کولای شو یا ریسایکل لینک کولای شو. مثال د فلزاتو بیا کارونه چې د لکه المونیم اوسپنه مس او نور او د نیوی فولاد تولید لپاره دوی چې کېدلی شي بیا کارېدلی شي دغه کوم شیان چې دي. بل چې دي د پلاستیک بیا کارول دي چې مثال د بوتلونو خوراکي کانټینرونو او پلاستیکي کڅوړو بیا کارول دي چې د نوو پلاستیکي محصولاتو جوړول ته بیرته موږ څه کوي د دې پاسته ورګرځېدلی شو. بلکې د کاغذ بیا کارونه ده. د کاغذ بیا کارونه کې هم د مثال د زړو کتابونو اخبارونو او کارتونو بیا کارول د دې تاسو به ډیر ویډیوګانې هم د یو خپل پر روزانه ژوند کې شاید عملی کړی مهم اوسه چې د دغه نوی کاغذ تولید ته چې کېږي مثال د مشکل اضافي کاغذ چې موږ په مختلفو لارو بیا ځلی کارولای شو چې د نوی کاغذ تولید ارتیا چې کېږي راکمیږي. همدارنګه د شیشې بیا ځلی استفاده د عضوي موادو بیا کارونه ده. دا ټول هغه شاندې چې موږ کولای شو د ریسایکلینګ په ډول سره یعنې د بیا ځلي کارونې په ډول سره موږ د چاپیریال د ککړتیا څخه په ډېره فیصدي سره مرسته مثال ډېره فیصدي سره موږ مرسته کړی اوسې چې دغه چاپیریال ککړتیا مخنیوی وکړو. ښه راځو د نننۍ درس او اخرنۍ موضوع ته د نو ساتنه چې یو د مهمو موضوعاتو څخه ده. د نو ساتنه چې د نباتاتو حیواناتو او نور ژوندیو د نسل د دوام لپاره د هغوی د ژوند چاپیریال ساتنه د چې مشاهمه سره د ژوند چاپیریال شي کو ساتنه او دا پروسه چې د طبیعي تنوع د ساتنې لپاره ډیره ضروری ده. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پښتنې لرو. لومړنۍ پښتنه ده چاپیریال ساتنې لپاره باید کوم کارونه وشي. دویمه پښتنه ده بیا ځلي دوران څخه مطلب څه شدی او اخرنۍ پښتنه ده د نو ساتنه واضح کړي. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې موضوع هیله ده چې د درس څخه مو پند اخیستي او خپل ځان سره مو نوټ کړي اوسئ. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جوړ او غوسیت من بایست. شنه غلاست دولسم تولگی و او ویشتم لوسته. نن ورځ زموږ او تاسې د چاپیریال ککړتیا او ستونزو اړوند تېر موضوعات مو وویل، چې هغه د اوزون طبقې له منځه تللو او د هغه دپاره مو وویل چې کومې طریقې باید موږ مخته ولاړ سو تر څو د دې کمه اوزون طبقه چې ده هغه له منځه ولاړه نسي. نن ورځ زموږ او تاسې ککړتیا پېژنو، ککړتیا ډولونه پېژنو او خپله ککړتیا څه شي ته ویل کېږي په دې باندې ځان پوه کړو. زموږ او تاسې نننۍ موضوع د